اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې واورې د دې سات خبرونه. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر د اوبو ډنډ ته لوېدلی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ تنه سپرلي مړې شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مرستیال ریاض هلمندي رسنیو ته ویلي چې په مړو کې یو نارینه، دوې ښځې او درې ماشومان شامل دي چې ټول د یوې کورنۍ غړي دي. د پیښې علت د موټر تیز سرعت بلل شوی دی. د امریکا د کانګرس د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه پراخ کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یو غړي تاک ته په اشاره لیکلی چې دا د نه منلو دی. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې مشر عبدالباری عمر په وروستیو کې سلواکیا، بلجیم، هالند او جرمنی ته سفر کړی چې د یو شمېر اروپایي چارواکو غبرګونونه هم پارولی دي. په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې مسؤول عزیز سرشار چې له دغه طالب چارواکي سره په یو غونډه کې کتلي ازادي راډیو ته ویلي چې ښاغلی عمر په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره په شنګن ویزه لومړی هالند ته او بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته سفر کړی دی. له پاکستان څخه د تورخم له لارې ننګرهار ولایت ته د راغلیو کډوالو په سلوکي نیوي وایي چې په خپل هیواد کې سرپناه نه لري. د اسلامیک ریلیف په نوم د یوې نا حکومتي مؤسسې له سروي سره سم له پاکستان څخه راغلیو کډوالو ویلي چې د سرپناه ترڅنګ د خوړو، روغتیایي خدماتو او د چاک د اوبو په شان ستونزې لري. اسلامیک ریلیف مؤسسه وایي چې تورخم ته نږدې د راستنیدونکو کډوالو لپاره په موقتي کم کې له 315 تنو سره خبرې کړې او نتیجه یې پرون یکشنبه خبره کړه. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د راستنو شویو کډوالو په منځ کې د نسناستې په شان د ناروغیو د خپرېدو په وړاندې خبرداری ورکړی و. اسلامیک ریلیف مؤسسې ته راستنو شویو کډوالو ویلي چې په ورځ کې دوه وخته ډوډۍ پوره نه ورسیږي. د امریکا دفاع وزیر لوید استن نن دوشنبه د اوکراین چارواکو ته د متحدو ایالاتونو د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړ. استن داسې مهال کیف ته تللی چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې راپورته شوې دي. د امریکا دفاع وزیر د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په کتنه کې هغه ته ډاډ ورکړ چې د متحدو ایالاتونو ملاتړ به له لاسه ورنه کړي. استن زیلینسکي ته وویل ښاغلیه ولسمشره، هغه پیغام چې نن ما تاسو ته راوړی دا دی چې د امریکا متحده ایالاتونه له تاسو سره دي، موږ به د اوږدې مودې لپاره ستاسو سره پاتې شو. تر دې مخکې استن پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی و کیف ته رسېدلی چې د اوکراین له مشرانو سره وویني. هغه ډاډ ورکړی چې متحد ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. او په فنلند کې د برېښنا د تولیدولو تر ټولو ستر اروپایي اتومي ریکټر ته پرون یکشنبه تخنیکي ستونزه پیښه شوه او فعالیت یې ودرید. د دغه ریکټر مسؤلانو ویلي چې د ستونزې په هوارولو کار روان دی او هیله لري چې په دوو ورځو کې به ستونزه حل او ریکټر بیرته فعال شي. دا ریکټر 1600 میگاواټ برېښنا تولیدوي چې د فنلند ټولې برېښنا 14 سلنه کیږي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري. په چمن کې پرلط والو د سپین بولډک چمن لار بند کړه.
مکمل بند دی. دا کاوتونه چې ولې د مخامخ ستې د پرلط اډر روډ
د کندهار اورزګان ترمنځ د سړک جوړولو کار پیل شوی.
چې دا سړک له خیسره جوړ شي مستقیم چې ایران مټه رزي پدې لري مستقیم بزی شمال ته.
پاکستان یو شمیر حق افغان کډوال هم استلی چې امریکا ته تاک ته منتظر وو. نن د ماشوم نړیواله ورسته او په کندهار کې سلويش ډوله نور طبي بوټي ثبت شوی.
کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه په قرارداد باندې ورکو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په چمن کې پرلت وهونکو د چمن سپین بولدک دروازه د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت په مخ بند کړه. دا دروازه او ترانزیتي لار د پاکستان حکومت لخوا د ځایي اوسیدونکو لپاره د ویزې او پاسپورت د لرلو د شرط په غبرګون کې بند شوې ده. پرلت کوونکي وایي دا لار به تر هغه بنده وي چې د پاکستان حکومت خپله پرېکړه بیرته وانخلي. مخکې دواړو غاړو خلکو په پاکستاني شناختي کارت او افغاني تذکرې تګ راتګ کاوه. د دې پرلت نن یو ډیر شمه ده. جزئیات د امید ظاهر مل پراپور کې.
په چمن کې سلګونو پر لټکونکو د چمن سپین بول د کلار د هر ډول تګ راتګ لپاره تر نامعلوم وخت وټاړل. پر لټکونکو وای دا اقدام د خپل اعتراض په یو ډیر شمه ورځ وروسته تر دې وکړ چې پاکستانی حکومت هغه وختنه تر اوسه نه د منلې چې په دې لار د تګ راتګ لپاره باید د پاسپورت او ویزو لرلو پریکړه بیا تر لغوه شي. د سیمې یو اوسیدونکو سمیولا ازادي رادیو ته په یو رالیګلی ویډیو کې وای د چمن بولدک په لوی لار ځای ځای اوسپنې او تیږه چول شوې او دا لار د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. هخوا په چمن کې پرلت کوونکو ته د لغړی اتحاد مشر غوث الله لغړی نن وویل په دې سیمه کې د بل هیچ چا واکمني نه مني او باید د دوی غوښتنې ومنل شي.
اسلام آباد سے بارڈر نہ دیرا وڑے دس منٹ ڈیورین کر سکا جوڑ کرے دا دل سے چار چاستا سر جوڑ کرے دا آگا ٹیم اوس تیر سو اوس دا اونس راویر سو یا چھتای وقت نیجے بردی بارڈر مانگی یا بتڑی سوچ وئے
هغه دا هم ویل چې د اوس لپاره به افغانستان ته د تلونکو افغان کډوالو لپاره د لاره پرانیستې وي، خو که یې غوښتنې ونه منل شي هغوی ته به هم د تګ راتګ اجازه ورنه کړي او ترې به وغواړي چې همدلته ځای پر ځای شي. په چمن ښار کې د سوداګریزو ټولنو، سیاسي ګوندونو او د خلکو لخوا یو دېرش ورځې وړاندې پرلت پیل شو. دوی څو ځلې لوی لاریونونه هم وکړل او خبرداری یې ورکړی و که د پاکستان حکومت یې غوښتنو ته پام ونه کړي جدي اقدام به وکړي. د پرلت کوونکو غوښتنه دا ده چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر لار دې د تیر په څیر په پاکستاني شناختي کارت او یا هم افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو موده وړاندې د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسکزی د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي وو چې دوی د چمن سپین بولدک پر لاره د امنیت د ټینګښت او د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاسپورټ او ویزو شرط ایښی دی. هخوا په سپین بولدک کې یوې سرچینې د خپل نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل د سپین بولدک چمن لاره له ډیورنډ پورې خوا تړل شوې خو کډوالو ته د راوختو اجازه ورکول کېږي. په سپین بولدک کې د افغان کډوالو د ثبت مسؤول عبداللطیف حکیمي هم رسنیو ته ویلي دوی د کمیسارۍ له لارې له پاکستاني حکومت سره خبرې وکړې چې راوختونکو کډوالو ته کومه ستونزه جوړه نشي. لا معلومه نه ده چې دا لاره به بیا کله پرانیستل شي، خو د دې لارې د بندېدو له امله سوداګر هر وخت دوی ته د مالي زیان اوښتو خبره کوي او تر خوا یې اوښتونکو دواړو لوریو ته خلک وایي د لارې بندېدل یې له بیا لابیلو ستونزو سره مخ کوي.
د پرلت د یو مشر مندولی خان دی، له ده سره مې څو شېبې مخکې خبرې وکړې او ورته ومې ویل چې آیا تاسې چې څنګه ویلي وو چې نن به دا لاره بندوي اوس عملا بنده ده؟
لار بنده ده، ترانزیت لار بنده ده، تقریبا کډي لګي د سیم سیاسي افغانان ورونه مریضان راوړي هغه را لګي او د کښنۍ مشرانو لارې لا ده، صرف ترانسپورت بند دی.
یعنی صرف تجارت هم بند کړی دی، هغه مال چې له دې خوا ځي او یا له خوا راځي هغه ته اجازه نه ورکوي، خلکو ته اجازه ورکوي چې تګ راتګ وکړي.
د خلکو تګ راتګ شته، د خلکو تګ راتګ نه دی بند شوی. مثال ترانسپورت بند دی، هغه په دې وجه بند دی چې دلته سرکار هغه کوم د پاسپورت هغه چې کړی دی دی هغه به ته واپسي نه اخلي، نو احتجاج پر دا باندې شروع دی. ارتال موږ ارتال ورته وایي چې تر څو پورې مثال دغه مطالبه برته ده واپس نه اخیستې تر هغه پورې وایي احتجاج نه ختمیږي، احتجاج به شروع وي.
نو ممکن دوی دا ستاسې غوښتنه بیخي ونه مني، تاسې به تر کله پورې دا لاره بنده ساتئ؟
نو دا لار په دغه وخت بند وي چې دا کوم خبره برته واپس نه اخیستې. دا غټ نقصان دی، دا بیخي غټ نقصان دی. په اویا پنځه اویا کال کې دا کرښه نسوله پاسپورټ وسه پاسپورت کې په دې کې ډېر غټ نقصان دی. هغه نقصان یې دا دی چې په خپل مشکلات په خپل ځان ته جوړی.
تر اوسه پورې د پاکستان حکومت چارواکو مشرانو له تاسو سره په دې موضوع خبرې کړې دي؟
نه نه، دا هغه سره هیڅ میټینګ نه دی سوی. چې دوی د دوی سره موږ کښېناستلي پر دې باندې موږ د دوی سره وګاییږو. دا د بالا د خواسه مثال دا ډر دي د اسلام آباد د خواسه دا کوم چې په چمن کې کوم د دوی مشران دي دا د هغو په وچ کې هم نشته.
په چمن کې د پرلت یو مشر منډولی خان و چې خبرې تاسې له ازادي راډیو اورېدې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت ځینې افغان کډوال وایي چې هلته هم د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې ده. دوی زیاتوي له دې امله اندېښمن دي او له خپلو کورونو نه وځي چې ونه نیول شي. مخکې په اسلام آباد او کراچۍ ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو او له پاکستانه د ایستلو راپورونه ډېر خپرېدل. په ورته وخت کې پاکستاني رسنیو د پېښور د ځایي چارواکو له قوله ویلي چې په ناصرباغ کې چې یو وخت افغان مهاجرو کمپ و د جمعه خان په نوم یو کمپ جوړ شوی دی چې بې اسناده کډوال به له نیولو وروسته هلته بېول کېږي او له هغه ځایه به افغانستان ته استول کېږي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي دلته هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ چټکه شوې او دا کوي چې د پولیسو تر څنګ په شخصي جامو کې هم خلک د دوی کورونو ته ورځي او د اسنادو پوښتنه ترې کوي. د افغان کډوال وایي دې مسلې اندېښمن کړي او په خبره یې اوس ډېر وخت له خپلو کورونو نه وځي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې د پناه غوښتنې د کیس مخ ته وړلو لپاره پاکستان ته تللی او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
ډېر وخت په کور کې پاتې کېږم، د پولیسو له ویرې زیات نه ګرځم. دغه ویرې نه یوازې له ما سره ده، بلکې له هغو ټولو افغان کډوالو او مهاجرینو سره چې دلته په پېښور کې دي. په دې وروستیو کې هغه کسان چې زه پېژنم د هغوی کورونو ته په شخصي جامو کې خلک ورغلي دي، له هغوی څخه یې د اسنادو پوښتنه کړې وه. دغې پېښې وروسته دغه ویره نوره هم د کډوالو ترمنځ زیاته شوې ده. مخکې به هغوی په لارو تګ راتګ باندې بېرېدل چې چېرته ځي پولیس به راوګرځي، مګر اوس د هغوی ته کورونو پورې نه یوازې پولیس بلکې په شخصي جامو کې هم خلک ورځي او پوښتنې ځینې کوي.
په پېښور کې یو بل افغان کډوال جلیل جلالي هم ورته اندېښنه لري او ادعا کوي چې پاکستاني پولیس په بیلابیلو بهانو افغانان ځوروي.
یوازې له ما سره نه، دلته چې هر څومره افغان مهاجرین دي هغوی که قانوني اسناد هم لري څومره ورسره زاړي که لرم، دوی یو ډول ویره لري، د ویرې احساس لري. پولیس په اکثریت ځایونو کې تنګول کوي، د پیسو لپاره هم کوي، همداشان د پیسو تر څنګ یو ډول فشار هم په افغانانو واردوي.
یو بل افغان کډوال چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته رالیږل شوی وایي په هغه هیواد کې د میوو کاروبار کاوه، خو له نیول کېدو وروسته یې هر څه هلته پاتې شول. نوموړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
نن درېمه ورځ چې سامان هم رابر کړی راغلی و، دلته ولاړ هلته خو ما د پروټو کار کوو
پاتی. په ورته وخت کې پاکستانی رسنیو هم ادعا کړې چې د خیبر پښتونخوا ایالت په پېښور ښار کې د بې اسناده کډوالو د نیولو عملیات چټک شوي. پاکستانی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د یو پاکستانی چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی ادعا کړې چې دوی د پېښور په ناصرباغ سیمه کې د بې اسناده کډوالو لپاره د جمعه خان په نوم یو کم هم جوړ کړی. یاد چارواکي ویلي په پېښور کې دا مهال سلګونه بې اسناده افغان کډوال له نیول کېدو وروسته دغه کم ته وروړل شوي او دا عملیات په هره ورځ دوام لري. د دې ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان بیا وایي له پاکستان څخه په راستانو شوي افغان کډوالو کې شاوخوا 40% یې له 50 کلونو ښکته ماشومان او 28% یې ښځې دي. یاد سازمان پرون وخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې ډېر تازه راستانه شوي کډوال په ننګرهار، کندهار، لغمان، کونړ او کندز ولایتونو کې میشت شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا د راپور له مخې له هغه وخته چې پاکستان د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، 320,000 افغانان د تورخم او سپین بولدک له لارو افغانستان ته راستانه شوي. که څه هم تر دې مخکې ګڼو نړیوالو سازمانونو له پاکستان څخه غوښتي وو چې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي، خو د پاکستان سرپرست صدراعظم انورالحق کاکړ یو ځل بیا له پاکستاني تلویزیون جیو نیوز سره په مرکه کې د خپل حکومت له دې پریکړې څخه دفاع کړې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. فیسبوک.com/ازادي رادیو مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندل شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت.
د بریتانیا د بشري حقوقو د یوې ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره وروسته د ښځینه سیاسي فعالانو د آنلاین ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو 8000 پښتو او دری تبصری راټول شوي او ارزول شوي دي. دا ځورونکي پوسټونه د نشته سلو افغان ښځینه سیاستوالو آنلاین اکاونټونو یا حسابونو ته لیکل شوي چې ځینې د جنسي تاوتریخوالي او مرګ د ګواښ په اړه هم دي.
د افغان ویبنس په نوم یوه بریتانیوي حقوقي ډله وایي له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان بیا ځلې واک ترلاسه کړی، په افغانستان کې د ښځینه سیاسي فعالانو آنلاین ځورونه د پام وړ زیاته شوې ده. افغان ویبنس د دوشنبې په ورځ یوې سروې د پایلو په اړه د یو راپور په خپرولو سره ادا کړی چې د 2018 کال له جنوري څخه تر ډسمبر پورې په آنلاین ډول د سپکاوي، ګواښونکو او ځورونکو پوسټونو لیکل د 2018 کال د ورته وخت په پرتله 270% ډېر شوي، چې درې چنده زیاتوالی ښیي. د افغان ویتنس د دغه راپور له مخې په میانمار کې د ورته څېړنې د میتود څخه په ګټې اخیستنې په ټاکلي وخت کې په افغانستان کې د فعالو میرمنو په اړه له سلو څخه زیاتو ایکس اکاونټونو کې د 8000 پوسټونو معلومات تحلیل کړي او د ښځو د حقونو له شپږ فعالینو سره یې خبرې هم کړي او بیا یې د موندنې شریکې کړي. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو په وړاندې د توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي عکسونو سره جنسي څرګندونې او د جنسي تیریو ګواښونه، د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو له امله بې بنسټه تورونه، د لویدیځ د کارکوونکي په توګه تورونه او نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو د تورونو یادونه شوې ده. افغان ویتنس موندلی چې آنلاین تاوتریخوالی ډېر جنسي دی او په 2020 کې د 80% څخه ډیر پوسټونو کې د فایشه او بدکاره کلمې کارول شوي. د دې پروژې لوړ پوړي څېړونکي فرانچیسکا جنټایلی وایي له هغه وخته چې طالبان پر افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، ټولنیزې رسنۍ د ټولنیزو او سیاسي څرګندونو پر ځای د ځورونې او زور زیاتي په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د مبارزې په ډګر بدلې شوي دي. د افغان ویتنس راپور کې دا شوی چې پلټونکو یې موندلی چې ټیټ رتبه طالبان او د ټولنیزو رسنیو طالب پلوه کارونکي ډیری د سپکاوي ډک پوسټونو تر شا لاس لري. په دې راپور کې د شویو اداو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد نظر هم وپوښت، خو هغه د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم فعالې دي، په دې باور دي چې افغان ښځې په ټولنه کې شتون نه لري او هڅه کېږي چې په آنلاین یا مجازي فضا کې هم غږ غلی شي. د دوی له ډلې زرمینه پریانی وایي هغه او نورې اعتراض کوونکې میرمنې په آنلاین ډول د خپلو حقونو د غوښتلو په خاطر توهین شوي، سپکاوی شوی او ګواښل شوي دي.
زما لپاره د هغوی سپکې سپورې خبرې اورېدل عادي شوی دی. یوازې موږ نه یو، حتی نارینه که هم خبرې وکړي، خویندې او میندو ته یې جنسي سپکاوی کېږي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې وږمې سادات ازادي راډیو ته وویل کله چې ښځې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو حقونو غوښتنه کوي، یو شمېر کسان یې پر وړاندې په سپکو سپورو خپل مخالفت څرګندوي.
کله چې ښځې په مهمو او اساسي مسایلو خپل نظر څرګندوي، د هغوی حریم ته درناوی نه کېږي او دا کار د دې لامل کېږي چې یو شمېر ښځې له ټولنیزو رسنیو لاس پر سر شي، ځکه نه یوازې منفي تبصرې بلکې د دوی سپکاوی هم کېږي.
پریسا مبارز چې اول اعتراض کوونکو میرمنو څخه دا وایي دوی د ځان او نورو ښځو د حقونو غوښتلو لپاره اعتراض کوي، خو دا ډول نظر څرګندونه د میرمنو پر روحیه اغیز کوي. هغه وایي
یو شمیر هغه کسان چې پوهاوی لري هڅوي، خو یو شمیر چې طالباني مفکوره لري له بده مرغه بدې خبرې کوي چې دا کار د ښځو پر روحیه اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2018 کال کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دوی په ټولنه کې د ښځو فعاله ګډون باندې بندیز ولګوه او اوس ډېری ښځې د ټولنیزو رسنیو له لارې آنلاین اعتراضونه او عدالت غوښتنه کوي، خو د افغان ویټنس د څېړنو د پایلو له مخې میرمنې په ټولنیزو شبکو کې هم له ګواښ او سپکاوي سره مخامخې دي. افغان ویټنس د معلوماتو د راټولولو پروژه ده چې د غیر انتفاعي معلوماتو د مقاومت مرکز لخوا اداره کیږي او دا په افغانستان کې د بشري حقونو، امنیتي او سیاسي وضعیت پورې اړوند معلوماتو راټولولو او اندازه کولو په برخه کې کار کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کندهار او روزګان د لوی لارې د پخولو چارې پیل شوې دي. ځایي چارواکي وایي دا سړک به د هیواد د شمال او جنوب ترمنځ د یوې بلې لا لنډې لارې له جوړېدو سره مرسته وکوي. د سیمې اوسیدونکي د سړک په جوړېدو خوشحالي څرګندوي او له کلونو راهیسې د دې ورځې په تمه وو. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د کندهار او روزګان سړک چې د شمالي دالیز په نوم اوسیادیږي د پخولو یا کیرکولو چارې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شوې. دغه 209 کیلومتره سړک د یو شرکت له لوري د طالبانو له لوري د دوو قانونو د استخراج په بدل کې ورکول شوې دي. د دغه سړک د پیل مراسمو ته د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم ورغلی وو. نموړي ویل چې دغه سړک له جوړېدو سره به د شمالي او سویلي ولایتونو لوی لارې ډېرې لنډې سي او په اقتصادي برخه کې به ډېرې ګټورې تمامې سي.
دا لاره به جوړېږي ترین کوټه او بیا د ترین کوټه ته تر بیا کوټه، نو یوازنۍ تر روزګانه پورې چې دي تقریبا د دې لارې څخه درې ولسوالۍ او یو ولایت برخمن کېږي.
د دې ترڅنګ په جنوب کې د ټولګټو وزارت د پروژو مسول انجینر شیر حسن خوشوال هم وایي چې د سړک شمالي ولایتونو ته ترانزیټي لار 320 کیلومتر لنډوي او په دریو برخو کې جوړیږي چې د لومړی برخې د جوړولو چارې اوس پیل شوې.
380 کیلومتر سړک نږدې کیږي، لکه اوس مثلا د ایران نه چې موټر راځي ځي کابل ته، بیا کابل نه ځي سالنګ ته، بیا ځي شمال ته. چې دا سړک له خیر سره جوړ شي مستقیم چې ایران نه موټر راځي په دې لارې مستقیم بیا ځي شمال ته، یعنی کابل سړک نه پاس کوي.
بلخوا د اوروزګان اوسیدونکو هم د دې سړک په جوړېدو خوشاله دي او وایي چې د ژوند چارې به اسانه سي.
د کندهار او روزګان ترمنځ سړک جوړی شي. لبل خو په کندهار کې د طبي بوټو په ډله کې 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت شوه دي. د دغه ولایت د کرهنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي د یادو بوټو لمنځه یو شمېر سشکال په قرارداد هم ورکړل شوی چې لاره یې 4 میلیونه افغانۍ عاید لاسته راغلی دی. په عین وخت کې د کرهنې د چارو کارپوهان او د طبي بوټو ټولنه وایي په افغانستان کې 1350 ډوله طبي بوټي شته چې باید په مسلکی ډول راټول شي. تفصیل د ازادي رادیو د خبري راپور کې.
د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان وایي اوس دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې طبي بوټو ته لاسرسی لري او په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 40 ډوله نور طبي بوټي ثبت کړي چې د زیاتو څخه د درملو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي. د دغه ریاست د طبي سرچینو امیر محمد امین سعادت وایي د دغه طبي بوټو له جملې یو شمېر په قرارداد هم ورکړي چې له لارې سشکال 4 میلیون افغانۍ عاید هم لاسته راوړی دی.
ټولو کندهار په اړوند ولسوالۍ کې په دشتونو په غرونو کې هغه وګرځېدلو او موږ یو لړ هغه تجارتي ارزښت لري هغه طبي بوټي معلومات ترلاسه کړي. اوس موږ تقریبا سشکالې د 4 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې قراردادونه درلودل. کال په کال باندې موږ کوشش کوو چې دغه پروسه زیاته کړو او ټول طبي بوټي چې هغه اقتصادي ارزښت لري هغه موږ په اصولي ډول سره هغه موږ په قرارداد باندې ورکو. له یو خوا څخه عواید زیات شي، له بلې خوا څخه د ګران هېواد د اقتصاد لوړتیا سبب وګرځي چې سب تقریبا څلوېښتو په شاوخوا کې طبي بوټي دي.
په عین وخت کې د کرنې چارو کارپوه انجینر مسلچا احمدي وایي په تیرو څو کلونو کې طبي بوټي په غیر قانوني ډول ټول شوي چې له امله یو شمېر یې د له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د طبي بوټو خودسرانه ټولول بند کړي او په مسلکي ډول دی راټول سي.
طبي بوټي عموما په افغانستان کې او په خاص توګه په کندهار کې بیا په ولسوالۍ کې ډېر په غیر مسلکي توګه راټولېږي. د دې هر کسان چې دغه بوټي راټولوي یا د دې هغه شیره یا محصولات چې راټولوي هغه په غیر مسلکي توګه کوي، په دې خطر سره چې دوی ټرین سوي نه دي یا روزل سوي نه دي په دې برخه کې، او نه داسې مسلکي شخص دوی سره وجود لري چې هغه دوی ته دا وښيي چې دا برخه کاټولی سي یا کته کولی سي، دا یې نه سي کولی او د دې
د افغانستان طبي بوټي تر راټولولو وروسته یو شمېرې په قانوني او یو شمېرې په قاچاقي ډول بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي او هلته تر پروسس وروسته بیرته افغانستان ته وارد دیږي. کندهار کې د طبي بوټو د ټولنې استازي وایي د طالبانو حکومت د طبي بوټو د پروسس لپاره فابریکا جوړ کړي او هم دی په غیر مسلکي ډول د دې بوټو د راټولونې مخه ونیسي.
کندهار د طبي بوټو د کرونکو او ترویج کوونکو د ټولنې د مسؤل په ایس باندې بعضې بوټي په ډېر بېرحمانه ډول باندې د مابین څخه ځي او د بعضې خلک یې چې هغه کاږي یا شکوي د هغو د ورکېدو سبب شوی چې دا د افغانستان طبي بوټي دا افغانستان ملي سرمایه ده. دا باید افغانستان د ملي سرمایه باید محفوظ وساتل شي او دا په داسې بېرحمانه ډول او په غیر پني شکل باندې دا د مابین څخه شکېږي وړل کېږي.
دغه طبي بوټي هم دغسې یو غټه سرمایه ده د دې ملک، هغه هم باید وساتل شي. په دې دغه د دوی د ټولېدو وخت باید معلوم وي، په دې چې دی پر څه وخت باندې ټولېږي دا خلک باید پوه کړي.
د طبي بوټو د ټولنې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې 1350 ډوله طبي بوټي پیژندل شوي چې له دې ډلې 350 بوټي د نړۍ د هیوادونو له جملې یوازې په افغانستان کې موندل کېږي او په نورو هیوادونو کې نشته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر لوید آسټن د اوکراین پلازمینه کیف ته رسیدلی دی. دا سفر داسې مهال کیږي چې د اوکراین په لویدیځو ملاتړو په ځانګړي ډول امریکا کې له جګړې د ستړیا اندېښنې راپورته شوې دي. امریکا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین لوی پوځي او مالی ملاتړی هیواد دی. د دې موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې واورئ.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آسټن کیف ته د سفر پر مهال ویلي متحده ایالاتونه د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د ازادۍ د جګړې ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې کیف ته راورسېدم چې د اوکراین له مشرانو سره ووینم. دا کیف ته د امریکا د دفاع د وزیر په توګه د آسټن دویم سفر دی او نوموړی له پولانډ چې د ناټو غړی او د اوکراین ګاونډی دی د ریل ګاډي په وسیله کیف ته تللی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکلي چې امریکا پر اوکراین د جګړې لپاره دغه هیواد ته لسګونه میلیارډ ډالر پوځي او نور مرسته ورکړي. روسیې د 2022 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړی چې لا هم دوام لري او د همدې جګړې لپاره د روسیې او لویدیځو هیوادونو اړیکې خړې پړې شوې دي. امریکا په وار وار ویلي تر هغو چې اړتیاوي د اوکراین په څنګ کې دریږي، خو د متحده ایالاتونو په کانګرس کې ځینې محافظه کار جمهوری پال د دې کار مخالفت کوي او همدې مخالفت له اوکراین سره د مرستو د دوام په اړه شکونه پیدا کړي. د امریکا کانګرس تیره اونۍ د دولت د مرخصۍ د مخنیوي لپاره په تصویب شوې لنډمهاله تګلاره کې هم له اوکراین سره راتلونکي مرسته حذف کړې ده. خو پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي آسټن به کیف ته د سفر پر مهال له لوړپوړو چارواکو سره په لیدو کتو کې د امریکا او اوکراین پر ستراتیژیکي ملګرتیا خبرې وکړي. پینټاګون لیکلي دوی غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې اوکراینی ځواکونه د ژمي پر مهال د جګړې او د روسیې د نورو ګواښونو په وړاندې د دفاع وړتیا لري. د امریکا دفاع وزیر داسې مهال کیف ته سفر کوي چې ټاکل شوی د همدې اونۍ په وروستیو کې د اوکراین د دفاع د تماس ډله چې د روسیې د جګړې په وړاندې د کیف ملاتړ کوي د اوکراین پر وضعیت غونډه جوړ کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان هوته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت تدلی ولسوالی نه. شکر الحمدلله از د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکر ټکر در په دره دي. څونه مهاجرین در په دره سو، څونه څونه مړه سو، څونه څونه مځکې ځای سي. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ شي.
زه د ازادۍ راډیو د ټولو کارکوونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ژوندي به یې سرور لري. ورور پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه ضرور ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کار سخصل کېږي ورور.
سلام علیکم، خان محمد یم د خوست ښار څخه در سره په تماس کې یم. د پاکستان مهاجرین چې دي، دا پاکستان باید د افغان مهاجرینو سره ښه رویه وکړي. دا کوم بد چلند چې دا روان کړی، دا ټول د اسلام او د بشر له حقوق سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په داسې ژمي کې کارونه ړنګ نه کړي، د ملک راونه باسي. دا خو ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
د ازادي راډیو ویب پاڼه شیبه په شیبه تازه کیږي. ازادي راډیو .com مه هیروئ. تو شیبه وروسته د 15 دقیقو بحث لرو، خو اوس توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نن سهار یو موټر اوبو ته لوېدلی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون 6 تنه سپرلۍ مړي شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مرسیال ریاض هلمندي رسنیو ته ویلي چې په مړو کې یو نارینه، دوې ښځې او درې ماشومان شامل دي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي نړۍ باید د طالبانو د حکومت پر غړیو د سفر بندیزونه پراخ کړي. د دې کمیټې مشر مایکل مکال تېره شپه پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر اروپا ته د طالبانو د حکومت د یوه غړي تګ ته په اشاره لیکلي چې دا د نه منلو دی. د بریتانیا د بشري حقوقو د یوې ادارې د ارزونو پر اساس په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنۍ دور وروسته د ښځینه سیاسي فعالانو د آنلاین ځورونو پیښې زیاتې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې په دغه راپور کې د ټولنیزو شبکو 8000 پښتو او دري تفسیري ټولې شوې او ارزول شوې دي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د آسیا جام سیالیو لپاره تر 900 کلونو د کشرو ملي لوبډله نن اعلان کړه. ټاکل شوی دی چې تر 900 کلونو د کشرو سیالۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب د راتلونکي دسمبر میاشتې په 8 نیټه پیل شي او تر 18 دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله نړیوال جام او د آسیایي ملتونو جام د غوراوي د دوهم پړاو په سیالیو کې په دوهمه سیالۍ کې له کویت سره مخامخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبر له مخې دا سیالي به سبا سه شنبه د کابل په وخت ماسخوتن په 8:45 د سعودي عربستان د دمام ښار په لوبغالي کې ترسره شي.
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت کې کړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه او نیکی هیلی میومن از صفی ولاستان اگزایم. تاسو د 15 دقیقې دغه اونیز بحث ته خرق لاست وایم. تیرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکی فریدون سینیرلی اوغلو د افغانستان د وضعیت په اړه خپل ارزونې راپور او وړاندیزونه د دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې کړل. هغه په خپل ارزونه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار حق ورکړي. همدارنګه په راپور کې سپارښتنه شوې چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د تأمین لپاره د ټول شموله حکومتوالۍ د رامنځته کولو په خاطر باید یو ملي بحث جوړ شي. فریدون سینیرلی اوغلو همداراز غوښتنه وکړه چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د خلاصون لپاره د هم یوه حل لاره وموندل شي. په دغه اوسنی ګردی میز یا 15 دقیقې بحث کې بل خپلو میلمنو ښاغلی محمد ابوالاحرار رامسپور عامدارنګه ښاغلی عنایت الله امام سره چې دواړه د چارو شنونکي او متخصصین دي له دوی سره به بحث ولرو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. ښاغلی رامسپور مننه چې ټلیفون مو واخیسته. لومړی مسله دا ده چې دغه ملي بحث یا ملي ډیالوګ یا گفتمان چې دوی تل پرې ټینګار کوي، د دغه بحث رامنځته کولو په اړه مهمه خبره دا ده چې دا به څنګه امکان ولري په دغسې شرایطو کې؟
سلامونه تاسو ته او درادو درنو اوریدونکو ته. تاسو خبري است چې تیر کال کله چې د مارس په میاشت کې د ملګرو ملتونو د ماموریت چې په افغانستان کې شتون لري د یونما د ماموریت مسله مطرح وو او هغه هم دي چې دغه په څنګه کې د شپږوش نه هاوی په نامه قطعنامه چې دغه د ښاغلي فریدون سینیرلی اوغلو د ماموریت لپاره وو هغه هم تصویب شو او د هغه د ماموریت مخه هم دا و چې باید د افغانستان د حالات څخه یوه جامع ارزونه وشي او د سږ کال د نومبر ولسم پورې هغه باید د ملګرو ملتونو سرمنشي ته وړاندې شوی وای چې اوس همدا کار وشو. د ارزونې موخه همدا و چې افغانستان د دغه موجوده حالت د دغه موجوده کلکیب څخه وایستل شي، ځکه چې په دغه موجوده حالت کې نه د افغانانو په ګټه یو وضعیت روان دی او نه هم د بین المللي ټولنې د تعامل دپاره لاره موجوده ده. نو ملګرو ملتونه دا مشکل موندلی وو او د دې دپاره دغه مسله رامنځته شو، اوس دغه طرحه وړاندې شوې ده. تاسو هم ورته اشاره وکړل چې په دغه مسله کې داسې یو لارې چارې سنجیده شوې دي یا په نظر کې نیول شوې دي چې باید یو جامع حکومت یا همه شمول حکومت تاسو ولاغه رامنځته شي چې په هغه کې افغانان خپل ځان وګوري، ځکه چې دا موجوده حالت د افغانانو د خلکو استازولۍ نشي کولای په هیڅ صورت کې. دومه مسله هغه ده چې په دغه موضوع تر رسیدو لپاره باید یو ملي بحث او خبرې اترې باید رامنځته شي چې افغانان په دغه جریان کې باید یو بل سره کتنه وکړي او خپل مشکلات وړاندې کړي او یو جامع طرحه د حل د لارې د نقشې لپاره مطرح شي. او د دې په لاره کې ملګرو ملتونو په دغه نقطه باندې ډېر تمرکز کړی ده چې کوم بین المللي مواثق یا بین المللي کنوانسیونونه چې افغانستان د بین المللي حقوقو په چوکاټ کې هغه ته اجمن باید پاتې شي، هغه ته باید موجوده نظام یا کوم نظام چې رامنځته کیږي داسې یو نظام چې هغه ته باید اجمن پاتې شي، ځکه چې پرته له دې نه چې د بین المللي قوانینو یا بشري حقوقو کنوانسیونونو سره تلاو نه لرو، نو معلومه ده چې دنیاوال نشي کولای چې افغانستان سره تعامل وکړي. او بیا پاتې شو هغه د مادي مسائل یا د افغانستان هغه کوم کنګل شوي پیسې خامخا د هغې دپاره اوس هم یوه لاره سنجیدل شوې ده او په آینده کې هم کیدای شي هغه دپاره یوه ښه طرحه په نظر کې ونیول شي چې هغه د افغانانو شتمنۍ دي. نو په هر حالت کې دغه لارې چارې بالاخره د دې کیدای شي چې لامل وګرځي او داسې یوه جامع طرحه او جامع لاره جوړ شي چې افغانستان او افغانان له دغه کلکیچن حالت څخه وایستل شي.
ملي ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه ښاغلی پواند همام، مننه له تاسو هم چې وخت مو راکړ. غواړم وپوښتم چې فریدون سینرلی اوغلو په افغانستان کې هم له طالب چارواکو سره خبرې کړي دي، تر هغه وروسته یې په بهر کې له مخورو خلکو او همدارنګه فعالانو سره لیدلی دي، د یو ارزونه وړاندې کړل او د ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او اقتصادي پرمختګ د ټینګښت او د ټول ګډون حکومت رامنځته کولو لپاره دغه سه یو ملي بحث ته اړتیا ده. یعنی په افغانستان کې دغه اوسنیو شرایطو ته په کتو له طالبانو پرته ټول د یو حل لارې په لټه کې دي سیاسيون او فعالان، فکر کوي دا مهم وړاندیز دی او د منلو دی که څنګه په داسې شرایطو کې؟
اول خو استاسو ملمانه او مخاطبین استاسو در رادیو مخاطبین او استاسو سلامونه او د ادب عرض کومه. زما عرض داده چې در اصل د یونما دفتر چې دی په دې شل کلنه اختلاف تاریخ کې دا چې خاص دستاورد نه لري، خو او هغه تحلیلونه او ارزونه اکثرا داسې دي چې د هیرسي او د افواهاتو څخه دغه کیږي پر بنا لیکل کیږي او نه خپله ملل متحد خپل میتودولوژي خیلی ده چې سره کوم دا گزارشونه او پر مبنا په کوم روشونو پر مبنا دا عراقي بل دا چې دا یونما خپله د ملل متحد منشور دی وهم ماده په هغه مسائل باندې ټینګار کوي چې هغه د مخالفت د وهم د ملل متحد د وهم ماده مخالفت کوي، ځکه چې هغه دا وهم ماده دا وایي چې هغه مسائل چې د حکومت د وسایل او صلاحیتونو څخه دي او دا هیڅ د مرګل ملتونو سازمانونو چې هغه حق نه لري په دې کې اظهار نظر وکړي یا مداخلت وکړي. پاتې شو زمو حکومت افغانستان حکومت یو تحت قیمومیت ملک نه دی. در شل کال پورې چې دلته ناتو او نور د خپل ملل متحد دا ولې نشو امور او د اوزا سمبال کړل، یو د دوی مشکلات ډېر دي. ګورې چې خپل په دې هغه اعتراضونه چې دوی خلکو باندې کوي دا لکه چې هغه ټولګدین حکومت په کوم دنیا کې دی او د افغانستان مسله یوازې غرب
د غرور تکبر او د ضوابط په حساب مونږ او تاسو په رسمیت نه پېژنې، امارات په رسمیت نه پېژنې، بلکې دوی د خپل هماغه تکبر او غرور او د فورس او د فورس بالانس چې دی، روابط د قوت چې دی، په هغه کې افغانان افغانستان په حاشیه ته مجبور کړی دی چې په حاشیه کې حکومت کینی او په رسمیت پېژندل شي. ګورې چې دی دوی یونما خپله دا نماینده ده کنه، دا میرمن روزا چې دی، میرمن روزا خپله په کال د 2000 کې د امنیسټي انټرنیشنل ور باندې تور ولګول شو چې دا په ازبک او قرغز په مخالفتونه کې دا تورن دی او حقوقي او د بشر د حقوقو دغه خپل لاندې کړی دی او متخلف دی. هغه وخت د قرغزستان دغه مسؤولین څخه وو او رئیس جمهور نو دا ګوري چې بل لمته ته خپله خاصه ورک دی، یوازې پاتې دی چې دا هغه بروکراتیک دا فیصله چې دی یو بروکراتیک مسله ده، یو حقوقي مسله نه ده. هغه کسانو باندې چې د تور لیست په حساب کې نیول شوی دی یا هغه ضوابط او اصول باندې چې یو ملت
پېژنېږي د بحث نور برخې مهم، فقط یو ټکی چې تاسو اشاره ورته وکړه چې د ارزونې به په څه شکل باندې کېږي. خو طبعا دوی تحقیقاتي موسسې لري، تناب فریدون سینیرلی اوغلو دا کار نه کوي، یوناما به یو غټ تشکیل لري دا کارونه به هغوی هم کوي، مګر عیني شرایط هم همدغه وایي چې افغان نجونې او ښځې زمخه بحث ته که تاسو لطفا چې زه پوښتنه غواړم وکړم، عیني شرایط دا دي چې افغان نجونې له شاوخوا 2 کلو راهیسې له ښوونځیو محروم دي او همدارنګه د ښځو کارونو مخه هم نیول شوی. د وروستۍ بېلګه دا ده چې په کابل کې د خدیجه الکبرا په نوم یو نندارتون جوړ شوی د ښځو لپاره، مګر هلته نارینه نور پرېږدي او دا ښځې وایي چې که نارینه رانه شي زموږ سودا نه کېږي. یعنې په دغسې شرایطو کې محدودیتونه رامنځته شوي دي. د دغو شرایطو د بدلون لپاره که یو څوک وړاندیز کوي چې دغه باید بدل شي، فکر کوي چې دا لاسوهنه ده، که څنګه چې تاسو اشاره وکړه چې ملګري ملتونه حق نه لري، نو په خپله حکومت خو دا کار نه کوي، نجونې مکتب ته نه پرېږدي، د ښځو کارونو مخه یې نیولې ده، نو څوک باید دا کار وکړي؟
بېشکه څه مشکلات شته، خو دا دی چې د ښځو دغه د شرایطو په ارتباط اوس داسې نه دی چې ښځو ته بالکل د کار نه محروم پاتې شوي دي. اماراتو هغه مامورین کسانو ته، ښځې په افغانستان کې عموما غیر مولد کار کوي، اکثر په خدماتو کې، اکثر په دولت کې ماموران دي. دا دولت لا تر اوسه هم د دې هغه تشکیلاتي تورم لري، دا په کار چې نور هم کم شي. خو حکومت د دې لپاره چې په دې شرایطو مشکله ګوري چې په کانګرس امریکا کې چې هغه وخت ورته بودجه پیدا نه کړي، حکومت رخصتوي. دا خو یو داسې یو حکومت دی چې د محاصرې لاندې دی، د شتمني ټول منجمد شوی دی. دا خو اوس هم د هغه ښځو زنانو چې په دولت کې مخکې کار کولی دغه یو څه تنخوا ورته یو امتیازي تنخوا ورکوي.
صحیح، په همدې مسله باندې ممروسه تم شو. بله، مننه کوم. ما د خپل ځواب واخیست. البته د شتمنیو د انجماد په ارتباط هم دی ارزونو کې څراغلی دغه به وروسته بحث پیو کوم. ښاغلی رامسپور، مننه چې په لاین کې یاستئ. د فریدون سینیرلی اوغلو په همدغې ارزونه کې یو مهم ټکی دا دی چې که طالبان رسمیت پیژندنه غواړي، نو هغه دغه د ښځو د حقونو مسله په دغې شرایطو پورې تړلې ده چې باید د ښځو شرایط بدل کړي طالبان. فکر کوئ چې طالبان ولې سره له دغومره مشکلاتو محدودیتونو چې ښاغلی همام ورته اشاره وکړه چې په معاصره کې د پیسې هم فریز شوي دي یا منجمد شوي دي، ولې بیا هم سر نه ږدي، غاړه نه ږدي دغې مسلې ته؟
واقعا دا خو یوه ډېره غټه مسله ده او ډېره یوه غټه پوښتنه هم ده. په تېر دوو کلونو کې مونږ او تاسو ګورو چې نه یوازې یوناما بلکې د بین المللي مختلفو مراجعو لخوا بېلابېل ګزارشونه وختن په وختن مطرح سوي دي او نشر سوي دي، او په دغه ټولو ګزارشونو کې د ښځو مشکلات یو له عمده مشکلاتو څخه دي چې نن سبا افغانستان کې شتون لري. ګورې تاسو د تعلیم د ښځو، د تعلیم مسله چې ده، دا خو طبیعي ده چې یو بشري حق ده، د دې پسنګ یو دینی فریضه ده. و داسې خو نه شو کولی چې په یو اسلامي هیواد کې خلق دی او دینی فریضه څخه تاسو محرومه کړئ.
نو دا خپل یو سوال را منځته کړی دی. افغانانو ټول کورنۍ چې په هر نقطه د افغانستان کې دي دغه مسلې نه متاثر دي نن سبا، نو طبیعي چې دا یو غیر ډیر غټه مسله ده او متاسفانه چې په دې کې هیڅ کوم مثبت ګام تر اوسه دوی نه دی اخیستی. دا ډیر عمده مسله ده. بیا پاتې شو د دوی تحصیل مسله ده، نه یوازې تعلیم، د اووم صنفونو نه پورته تعلیم پاتې دي. په دې کې په سلګونو زره د افغانانو نجونې شامل کیږي. بیا د تحصیلات عالي مسله ده، په دې کې په لسګونو زره د مونږ او تاسو خواندي اولادونه چې دوی په تحصیلات عالي کې بوخت تحصیل څخه پاتې دي. او دغه دواړه مسله د دې لامل ګرځي چې په آینده کې په افغانستان په اقتصادي او اجتماعي او فرهنګي مسایلو کې دغه ناخوالې دوام وکړي، ځکه ټولنې دغه خلکو ته ضرورت لري. ټولنې ضرورت لري چې مونږ او تاسو زنانه ډاکټر ولرو، نرس ولرو، معلم ولرو، کارمند ولرو. نو دوی محرومول دا یو رقم سیستماتیک تبعیض دی دوی په وړاندې. او د دنیا گزارشات خو دروغ نه دی، خامخا که یو نامه دروغ وایي خو د دنیا گزارشات د مطبوعات و رسنه ده خو دروغ نه دی. نو په دې کې مونږ او تاسو یو غټ ستونزه لرو، او دغه مشکل موجوده حاکمیت خپل هم درکړي دي چې دغه مشکل سته، خو متاسفانه دوی ګام نه اخلي، دوی اراده نه لري چې دغه مسله از زر حل کړي. کوم بهانه یا کوم مسایل چې دوی وړاندې کوي په هیڅ ډول نه افغانانو ته تر اوسه قناعت ورکړی دي، نه بین المللي چارواکو ته قناعت ورکړی دي. نړیوال دا غواړي چې کوم بین المللي موافق چې دي او نن سبا ټول هیوادونه باید هغه ته ژمن واوسي، ټول په هغه کې باید ګډون وکړي. نړۍ او دیز یو بل سره نږدې شوي دي. ټول اسلامي هیوادونو کې نن سبا د تعلیم د انجینرکیان، تعلیم د نسوانو طبقې بند نه دي. نو نشي کېدی چې افغانستان هم یوه مجزا جغرافیه اوسی او دلته دغه محدودیتونه پر خلکو باندې ایمال سي. نو د دې په اساس دغه سوال په خپل قوت کې موجود ده، او هیڅوک نه پوهیږي چې ولې دا اراده نشته. فکر کوم چې دا فقط یو سیاسي اراده ته ضرورت لري، او کنه د شریعت په چوکاټ کې، د بین المللي مواثیقو په چوکاټ کې هیڅ کوم داسې ممنوعیت او د منع عامل نشته چې دغه موجوده حاکمیت د خلکو له دغه حق نه محروم کړي.
مننه کوم ښاغلی عنایت الله امام. د سینرلی اوغلو په همدغې ارزونه او بالاخره په وړاندیزونو کې بله مسله د داسې یو حکومت رامنځته کیدل چې په هغې کې ټول خلک خپل ځان وګوري. اوس خو طبعا د طالبانو یو شمېر سیاسي مخالفین یو لویه برخه وتلی دي، څوک په ترکیه کې دي، څوک په اروپا کې، څوک په امریکا کې، غونډې هم سره کوي. یعنی په یو شکل باندې د دوی د دغه اوسنی حاکمیت په وړاندې مخالفت شته. په افغانستان کې دننه خو به خلک له ویرې یا فعالان څه نشي ویلی، مګر به هر چې څوک دي فعالان او لویې څېرې چې دي دوی مخالفه دي. نو د سینرلی اوغلو تاکید هم داسې یو څوک دی چې یعنی مخالفتونه باید یو رقم همواره شي او بالاخره دغو خلکو ته هم زمینه برابره شي. فکر کوي طالبان واقعا دغه سي یو شرایط ته غاړه کړي یا د چا سره د واک شریکولو ته چمتو دي په دغه سي حالاتو کې؟
اول خو داس عرض وکم چې هغه جبهه معارضه اپوزیشن چې دی سیاسي اپوزیشن، دا خو خپل نه اتحاد لري، نه په اصول کې اتحاد لري، نه په رهبری کې، نه په تشکیلاتو کې. د دوی هغه کسان چې په جمهوریت کې خوند لیدلی وو او د امریکایي د اشغال او د یو بای پروداکت و یو محصول و اگوی که دون اخلاص او افغانستان تا مینه در لودری ولی پاتی نشو دلتا دیر کسان پاتی دیگه کسان دیگه نظام نه سوک بر تسیم او یو دار یو بلکل یو غلطه یو فضاسازی ده چه خلکو دا کهی چه گوهی چه ده تا سوک خبری کونه نیش مقابلی که حسود و دجی خواف ده سانسور مون بانده سه سانسور تا اعمال کی نه دا یو ذهنی یو دغه دی چې یو رواني یو برخورد دی چې خلکو هغه خلکو چې یا څه خپله کموالی لري، څه جنایتونه کړي دي، څه خلکو باندې ظلمونه کړي دي، هغوی تښتېدلي دي. اوس هغوی وایي چې هغوی ځان ته په هر مسله کې په هر دیګی کې دوی غواړي چې ځان مسله جوړ کړي. دوی شل کاله په حکومت کې پاتې شي څه کړي نه دي خلکو ته، نه خلکو د دوی خیابانی قدرت ده، نه د نظامي قدرت ده. دوی په انتخابات هم ګټلی نشي که واقعا صحیح انتخابات عادلانه انتخاباتی دغه انتخاباتونه چې موږ کتلی و ټول یو درامایز دراماتیک او ډېر غلط انتخابات ټول په پیسو، ټول په جالو، ټول په ادغتی. نو دا اصلا دلته حکومت امارت اسلامی چې دی دلته ټول هغه پخوانی دولت ماشینری ټول په دغه کې اخیستی دی. یو باسل نه دي، مختلف قومونه دي، مختلف تمایلات مذهبي، هر تمایل چې په افغانستان کې پیدا کیږي ټول دلته منعکس ده. دا هر حکومت کې راځي اوس د طالبانو په خبره، د امارت په خبره باندې. اوس ترامپ
دغه کې زایګي په د بایدن حکومت کې زایګي یا ماکرون جان لوک ملانشان ورته دغه موقع ورکي هم بس په دغه کې څوک دغه انګلستان کې څوک داسې حکومت غواړي چې خپل حکومت هم وګټي په زور هم وګټي په اروپا کې هغه کسان چې د المانیانو سره همکاري کړی او خزانونه یې سر وخروله او خلکو په کوڅو باندې ورته تو اچولې او نارینه یې ټول په نورنبت محکمه کې محکمه شو. دا داسې د اشغال داسې دی چې خلکو د افغانستان په تاریخ کې داسې د شل کال په تاریخ کې تیر شو. دا خلک داسې احساس کوي او داسې تبلیغات کوي چې دا دلته افغانستان کې کوم نعمت راغلی و، در حال که الان که دونه غیر نظامیان پکې وژل شوي دي، بمباریانې شوي دي، دلته د تمام ټول د بین المللي اصولو ټول خپو لاندې کړی دی، دا خپله دغه امنیتی شرایط نه و، قانونی مسئولیت نه و، انتخابات او نمایندگی بالکل چې دیموکراسي اساس دی.
بله من نه خغله همام نو د طالبانو رهبر خپل واضح کړل چې انتخابات د شان د ته ارزښت نه لري او مهمه نه دی، اصلا د خپل غد رهبر دی ورس دی. نو فکر کوي چې د خپل غد په نوم انتخابات هم چې خبه وکنه له دغه وسنې شرایط نه چې د مطلق رهبر دی
زګه په باغ کې خو د خلکو اكونه باندې تجارت کړه او دوی لکه هغه ګنکاپونه په شان د حق د خلکو زمکه پیسې دارایی د امریکا 30% کومکونه دوی خلل دي چې اصله د دغه ورک د سیګار په اشاره 30% دوی اصله ورک د وزارت دفاع نه دوی د وزارتونه ټول
مننه ښاغلی امام. مننه رامسپور صاحب هم شته په لاین کې. رامسپور صاحب د تاسو نظر هم غواړم واورم چې دغه شرایطو کې چې طالبانو رهبر ویلي چې انتخابات یعنی دته کومه معنا نه لري، انتخابات به نه وي، او د دوی چارواکو هم ویلي چې په واک کې ټول کسان شته، درحال کې چې هغه د یو لویه برخه مخالفان وتلي دي امریکا ته، حداقل اوس 1,00,000 افغانان تللي، دا خو ټول د دوی مخالفان نه، خو په دې کې ځوانان هم تعلیم کړي ځوانان هم، یعنی هغوی غوښتل چې په افغانستان کې پاتې شي که شرایط ورته برابر شي، مګر له عادي مدیر نه ورپورته ټول خپل د طالبانو چارواکي دي راپورونه داسي وي. نو فکر کوي چې دغه شرایط ته په کتو باندې طالبان واقعا زړه کوي چې چاته واک ورکړي یا واک خلک شریکي کې څنګه
ګوري. دغه گزارش جوړ شوی دی او دغه خاغل فریدون سرین اوغلو چې دغه جامع تر هولاندې کړي ده، طبعا چې د خلکو سره کتلې دي او مختلف بیلابیلو کسانو سره میټینګونه کړي دي، افغانستان څخه لیدنه کړي دي، ګاونډي ملکونو سره میټینګونه کړي دي، او په نتیجه کې داسې یو جامع تر هولاندې کړي دي. هدف دې دغه طرح دانه ده چې هغه پخوانی مفسدین یا هغه پخوانی دالماران بیرته قدرت ته راوګرځول شي. دغه مسله زه فکر نه کوم چې مطرح وي. نن سبا افغانستان کې پدې کې هیڅ شک نشته چې یو ښه امنیت رامنځته شوی دی. دغه دله یا دغه حاکم عدالت قدرت ولکه کړي ده، یو څه زمینی مثلا د فساد جلوګیری سوي ده، تګور اتک خلکو کولای شي، کلی یو باندو د خارون سره وتل سوي دي، سولې و آرامتیا ده، قتل و قتال کم ده، جنایتکاران کم دي. نو په دې کې هیڅ شک نشته چې یو تحول، یعنی په دغه عرصه کې، په امنیتي عرصه کې یو مثبت تحول راغلی ده. حکومت نظر چې دنیاوال لري چې غواړي د هغه په اساس کې افغانستان کې یو حکومت رامنځته شي، داسې یو جامع حکومت، یعنی دا دوی نه وایي چې طالبان ایسته سي او هغه مفسدین بیرته راشي، نه، داسې یو حکومتداری رامنځته شي چې دنیاوالو ته د منلو وړ وي. نن سبا داسې یو حکومت چې هغه د یو ګروپ لخوا رامنځته شوی دی، یو مسلح ګروپ لخوا چې هغه مخکې هم د بین المللي مجامع لخوا په بدو مسایلو کې تورن وي، د تروریزم په نامه تورن وي، او نن سبا هغه په قدرت کې راوستل شوی وي. نو ضرور ده چې دې ته افغانان فکر وکړي. طبیعي چې افغانان دې ته پلوي نه دي چې مثلا هغه کوم مفسدین، کوم هغه کسان چې افغانان په حقونو کې تیری کړی دي، جنایتونه کړی دي، د بشري حقونو په مسایلو کې تورن کسان دي، هغوی دې بیرته راشي او دلته قدرت ولکه کړي. نه، داسې یو سیستم به رامنځته شي چې هغه ستاسو فرموده د محترم میلمه د فرموده سره سم هغه اصلي افغانان، اگر ریختنی افغانان، اگر افغانستان صادق بچان، متخصصین او د قومونو ټول کسان چې دوی د کار ولدي، دوی خپل ځان د قدرت او د اداره او د اجتماع او د سیاست په دګر کې وګوري، دا موجوده نظام چې دا متاسفانه د بین المللي مواثقو او ارزښتونو په رڼا کې دا نشي کېدای چې ومنل سي. مشکل دلته ده. نو نړیوال بین المللي ټولنه هم دا وایي چې داسې ولاره هواره سي چې موجوده حاکمیت
اکثر د نور افغانانو سره بلاخره یوې خواته حرکت وکړي چې هغه هم افغانانو ته د منډه ډولوي. نن سبا ټول افغانان ځان په هغه کې احساس کوي او بل هم دا چې بین المللي ټولنې سره لاره چاره هواره سي د سود افغانانو هغه کنګل شوي پیسې خوشي شي، تعاملات رامنځته شي، بانکونه له تعزیري حالت څخه وویستل شي، مراودات تجارتي مسایل افغانانو سره او افغانستان سره له سره پیل شي. نو دا ټول فکر کوم چې د افغانانو په ګټه دي او زه د یو افغان په صفت هیڅکله د طرفدار نه یم چې هغه مفسدین بهتر راسي او جنګسالاران بهتر راسي او هغه کسان چې د افغانانو په حقونو باندې تېری کړی دي. نه تاسو د هغې په اړه وایست، نه د مونږ او تاسو ګرانه درنه میلمه، نه زه، نه نور افغانان. نو په دې کې باید دغه طرحې ته مونږ او تاسو احترام وکړو، نو بین المللي ټولنې ته موقع ورکړل شي چې افغانانو سره کار وکړي.
مننه کوم رامیس پور صاحب. د بحث وروسته هغه ته برخه ده، البته ځینی کومنټونه چې زموږ اوریدونکو او د فیسبوک مینوالو په فیسبوک کې لیکلي موږ ته پام دغه موضوع باندې چې آیا دغه ملي بحث ته ضرورت ده که څنګه. د ځینو نمونه کومنټونه به زه ولولم لنډ. سالم ستانګزی لیکلي چې مشوره کول الهي امر دی، د نجونو زده کړې غواړو ځکه اسلام په نر او ښځو تعلیم فرض کړی دی. افغان ملت په نوم چا لیکلي چې ان مستعار نومې دي تر کوم چې شریعت وي درغه په پټو سترګو ارڅ منو د ویلي. محمود سرکار لیکلی ټول شمول حکومت خبري بیا و نه کړی. عبدالهادي ودان لیکلی بل کار نه لري، یوازې ملګری ملتونه دي، خزي دی او افغانستان دي. مقبول لیکلی هیڅ کله نه په افغانستان کې ټول شمول حکومت شتون لري. قیام لیکلی ټول شموله حکومت غواړو، نه یوازې د طالبانو پکې شریک وي بلکې د تعلیم د ښځو لپاره هم غواړو. امین شاه لیکلی موږ له اوسنیو حالاتو ډیر خوښ یو. سید رحمان بدری لیکلی ملګری ملتونه یو غیر خپلواک اداره ده. دا غ کمنټونه چې د ازادي راډیو په فیسبوک کې مینوالو لیکلی وو. ورسته مسله خغله عنایت الله امام داده چې د پیسو د انجماد مسله هم سنیر لیغلو یاد کړی چې باید یو حل لار ورته پیدا شي. همدارنګه ځینې نور مسایل هم یاد کړیو. نو د ټولو دغو مشکلاتو لپاره چې رامنځته شوي ملګرو ملتونو او لویدیځې نړۍ هم ځینې محدودیتونه وضع کړي دي او هغوی خپل خاص دلایل لري چې د ښځو او نجونو تعلیم او کار دی، د بشري حقونو رعایت دی، ټول شموله حکومت دی. نو دوه طرفه دي، څه باید وشي په دغسې حالاتو کې چې ګټې افغانانو بالاخره د افغانستان خلکو ته سی ګول دغه وسنۍ کښالینه څرقم خلاص شو.
د څه دي چې ډیر وخت شوه دي چې ډیپلوماټیکو تعامل په اساس په ان په اروپا ان په امریکا او په نور ملکونو کې اوس دا یو خوشمنی حکومت دا پیدا شوه دي چې دا حکومت خپل څه دندې چې وعده ورکړې په دوه کې سره تر اوسه د امنیتي چارو کې په دې تروریزم د مبارزه په ځای ته نور شیانو باندې دا خو یو اوس خو هغه تصمیم دی چې دی هغه د یو بروکراتیکو یو فیصله باندې دا باندې او یو حالت د دنیا داسې حالات دی چې شورای امنیت کې داسې د نور اصلي مسائل ډېر مخکې له غزه مسائل د نور مسائل دي. نو اولویت دونه دغه زیات خلکو پکې توجه نه کوي، خو کوشش کیږي نور خوشبینی خو په ډېر ډیپلوماتیکو حلقو کې پیدا شوه دی چې افغانستان د دې حالت څخه وژغوري او طالبانو دپاره سهولتونه برابر کړي. ډېر نماینده، ډېر ډیپلوماتان راځي، طالبانو سره کښېني، د ملل متحد کسان دي او یو معاصر مثبته تاثرات اخیستي دي او کېدای شي چې دا مسله حل شي. یو پاتې کېږي د ښځو مسله. د ښځو مسله داسې دی چې د افغانستان د بانک جهانی د راپور په اساس ښځو د کار قوت چې دی 15% د افغانستان 14% او په بهترین حالات کې اوس هماغه فیصدي چې هغه زنانه چې په اطرافو کې دي هغه ټول نارینه سره کار کوي. یوازې هغه خاري کسان چې دي دا ډېر غیر عادلانه ده چې راپورت کې راشي یا خلکو دا تبصرې وکړي چې طالبان زنانه ته کار نه پرېږدي. دا ممکن که په خار کې څه خاص شرایط ده چې هغه فقه اسلامي داسې خوش فقه نه ده، ډېر یو مضبوطه او اساسي او حقوقي اصولونه لري او داسې نه دی په هغه کې تمدنونه آباد شوی دی، په هغه کې ډېر ښځې شخصیتونه پیدا کړی دی. منتها دا دی چې هغه تعلیمي نظام چې نن سبا په اروپا کې دی یا په افغانستان کې په غلطه طریقه باندې تطبیق شوی و هغه نتیجه ورکړې نه ده. هغه باندې په کار دی چې ډېر په زیره وکتل شي او غور وشي.
مننه ښاغلی همام. یعنی د افغانستان هغه تعلیمي نظام چې پخوا و شل کاله دا ټول د اروپا په اساس و، تاسو داسې وایئ؟ صحیح
صحیح مننه مننه رامز پور صاحب، دي تاسو لپاره وخت لاند لرو که لطف وکړئ خپلې اخیری خبرې موږ ته لطفا وایئ. مننه، یو دقه وخت لرئ مهرباني صاحب.
از مال هنده خدا سے فکر کوم چې لدا موجوده حالات څخه افغانستان بد وې سلسی او دیتا د بین المللي ټولنې حلزر د قدر وړ دي، خصوصا دغه خاغله سنیدوغلو چې دغه طرحې وړاندې کړې دي. زه خو شخصا په دې تمه يم چې بعد په دې کې موجوده حاکمیت هم اوچت ګامونه واخلي، دوی سره همکاري وکړي تر څو چې افغانستان له دغه حالت څخه وې سلسی، بیکاري ختم شي، فقر بېوزي نن سبا افغانستان کې بیداد کوي، او دغه د مهاجرینو جبري اخراجول د پاکستان څخه دا یو بل بوج دی چې افغانستان ته اوس با ور سره مواجه شوی دی. دا موجوده نظام، موجوده حالت، نو بهتره د بداوی چې په دغه مسایلو کې مونږ همکاري وکړو تر څو افغانستان دغه حالت څخه وایستلسي. دا یو خبره ده او خلاص.
ډیر زیاته مننه کوم ښاغلی محمد ابو الاحرار رامسپور او ښاغلی عنایت الله امام چې په دغه بحث کې موږ سره ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډیر زیاته مننه چې 15 دقیقې اونیز بحث مو تر دې دمه واورید.